یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د نیم ساعت خبرونه ته مو زه ناجیه سپه هرکلی کوم. په خبرونه کې به د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورټونه واورئ. د افغانستان په اړه په ریپورټونو کې اورئ چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس 10 مثبتې پیښې ثبت شوې. د حج او اوقاف وزارت له خلکو غواړي چې د کورونا ویروس څخه د مخنیوي په خاطر د عامې روغتیا وزارت سپارښتنو ته جدي پاملرنه وکړي. نور کورنۍ او نړۍ مسائل هم لرو، خو لومړی به د دې مهال مهم خبرونه له فیروزی عزیزی وورو.
راپورونه وایي تیره شپه په بګرام هوایي اډه کې څو توغندي ویشتل سوي دي. د ځایي چارواکو په وینا دا توغندي د کاپیسا او بګرام ترمنځ سیمه کې د یو موټر څخه په بګرام هوایي اډه توغول سوي دي. د پروان ولایت د امنیتي ځواکونو د همغږۍ قومندان الوزي احمدزي وبخي احمدي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل توغندي بګرام هوایي اډې ته په نږدې سیمو کې لګیدلی، خو چا ته یې مرګزوبله نه ده اړولې. د ښاغلي احمدي په خبره راکټ توغوونکي له سیمې تښتېدلي او امنیتي ځواکونو یې د نیولو او پیښو د څېړلو کار پیل کړی دی. تر دې دمه په بګرام هوایي اډه کې د دې توغندیو د ویشتلو مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړې تر لاسلیک وروسته دا په بګرام هوایي اډه کې چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو یو مهم مرکز دی لومړنی راکټي برید ګڼل کیږي. په سمنګان کې چارواکي وایي و زیات اندازه چاودونکي مواد او په سړکونو کې ایښودل کیدونکي ماینونه یې نیولې دي. د سمنګان د والی ویان صدیق عزیزی ازادي راډیو ته وویل دا چاودونکي مواد له مزار شریف څخه ولایتونو ته راځي. د نوموړي په خبره د چاودونکو توکو یو بار موټر چې له مزار شریف څخه کندوز یا بغلان ته روان وو د حضرت سلطان ولسوالۍ د یکتوت په سیمه کې د ملي امنیت د مامورینو لخوا نیول سوی دی. په دې موټر کې 5500 کیلو ګرامه چاودیدونکي مواد و چې د نوموړي په خبره دغه مواد موندل سوی دي. ښاغلی عزیزی وایي د دې چاودیدونکو موادو په تړاو یو کس هم نیول سوی دی. پاکستان په دې هیواد کې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې اعلان کړی چې د دې هیواد ټولې نړیوالې الوتنې د دوه اونیو لپاره د بندي دي. لسګونو نورو هیوادونو هم نړیوالې الوتنې بندي کړې دي. د پاکستان ملکی هوایي ادارې پرون په اعلامیه کې وویل دا بندي ستاسو شپه پیل شو د اپریل میاشتې تر 14 نیټې پورې به دوام وکړي. چارواکو ویلي په دې بندیز کې چارتر الوتکې هم شامل دي، خو د ډیپلوماټانو نو او بارونکو الوتکو ته په پاکستان کې د ښکته کېدو اجازه ورکړل شوې ده. هغه کسان چې الوتنې لغوه شوې سپارښتنه ورته شوې چې خپل پیسې دې بیرته واخلي او یا هم ټکټونه بل وخت وځنډوي. پاکستان د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې په دې هیواد کې په کرونا وایروس د ښکته کسانو شمیر 1500 تنو ته رسیدلی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو مرستیال او ولسمشر مایک پینس وایي وروسته له هغې چې د دفتر یو غړی په کرونا وایروس اخته وبلل شو، دا او میرمن یې د کوویډ 19 کرونا وایروس معاینات کوي. مایک پینس پرون په سپینې ماڼۍ کې وویل د سپینې ماڼۍ معالج ډاکټر په دې باور نه دی چې دای دې په ویروس اخته سوی وي او په دې اړه معاینه ضروري وي، خو نوموړي وویل د هغه د ځانګړي موقعیت په خاطر چې د ولسمشر د مرستیال په توګه لري او د کرونا وایروس سره د مبارزې مشري کوي، نو دا او میرمن به خامخا دا معاینه کوي. د جان هاپکس پانتون د مشر لمخه او بخې د شمیرو لمخه په متحدو ایالاتونو کې نږدې 40,000 تنه تر اوسه په کرونا وایروس اخته بلل سوي او دا شمیر په زیاتېدو دی. تر دې مخکې ولسمشر ترامپ هم د کرونا وایروس معاینه کړې وه چې پایله یې منفي وتلیوه. د روسیې صدر اعظم د خپل هوایي شرکتونو ته خبرداري ورکړی چې د اقتصادي ستونزو سربېره د خلکو ته کار او تنخوا هم ورکړي. میخایل موشیسن د شنبه په ورځ په روسیه کې د کرونا وایروس سره د مبارزې په اړه په حکومتي غونډه کې وویل کارونو څخه د خلکو لرې کول باید وروستی انتخاب وي. نوموړي وویل هغه شرکتونه چې خپل کارکونکي له کارونو لري کوي او په اړه به پلټنې او څېړنې وسی. د روسیې حکومت اقتصادي تشویق په موخه د وړو او متوسطو شرکتونو پلټنې او لنډمهاله توګه ځنډیدلې دي، خو اوس د روسیې صدر اعظم خبرداری ورکړی چې که دا شرکتونه د کارکونکو تنخواګانې په خپل وخت ورنکړي او یا هم هغوی له دندو لرې کړي، بیرته به د دې شرکتونو پلټنو ته مخه کړي. او د کرونا ویروس سره د مبارزې په لړ کې مصر په موقته توګه په هیواد کې ټول جماعتونه او کلیساګانې تړلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د نورې نړۍ هیوادونه هم د دې ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د خلکو په لویو غونډو او راټولېدنو بندیز او محدودیتونه لګولي. د مصر د اوقافو وزارت د شنبې په ورځ وویل ټول جماعتونه د دوه اونیو لپاره تړل شوي. په مصر کې د قطبي عیسویان مذهبي مشران هم د دوه اونیو لپاره کلیساګانو د تړلو پریکړه کړې ده. مصر شاوخوا 1 میلیون نفوس لري چې سلو کې 10 میلیونه عیسویان دي. تر دې مخکې ګڼو مصریانو په ټولنیزو شبکو کې پر حکومت نیوکې کړې وې چې د کرونا ویروس د خپرېدو پر وړاندې جدي اقدامات ته مخه کړې نه ده.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل، که غواړئ چې دغه خبرونه ولولئ بیا ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ. پته یې د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس 10 مثبتې پیښې ثبت شوي. د امیر روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز:
متاسفانه که در کشور ما در 24 ساعت گذشته از تعداد 97 سمپلی که تست کردیم 10 سمپل مثبت داشتیم.
د افغانستان د حج او اوقافو وزارت له خلکو غواړي چې د کورونا ویروس څخه د مخنیوي په خاطر د امیر روغتیا وزارت سپارښتنو ته جدي پاملرنه وکړي. د حج او اوقافو وزارت سرپرست عبدالحکیم منیب:
د جمعې په لمانځنو کې د پښتو د فارسي له خطبو نه ډډه وکړي. آګاهي د خلکو ته ورکړي، عربي خطبې دې ووایي، په هغو دې اکتفا وکړي.
ارزګان کې د وژل شوي ماشوم کورنۍ له دولت څخه عدالت غواړي.
حلال کړی دی، بے رحمت حلال کړی دی، په زحمت باندې حلال کړی دی. د مودی ونیول شي، باید که په آسمان که په مځکه کې باید تلاش ونیول شي.
دا هم اوري چې په نړۍ کې د کورونا ویروس له کبله د مړو شمیر 11,200 ته ورسېد. دا او نور په دې خبرونه کې. د سر راپور مدادی چې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي کرونا ویروس په افغانستان کې په ډیر شدت خپریږي او یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې په دې ویروس د ککړو کسانو 10 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د امیر روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز ساعت مخکې خبریالانو ته وویل که د دې ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره وضع شویو شرایطو ته پام ونه شي، لوی ناورین به رامنځته کړي. امید زهیرمل دا اوس راسره په سټوډیو کې دی او په دې اړه نور جزئیات لري. زهیرمل صاحب، مهرباني وکړئ.
د امیر روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز نږدې ساعت وړاندې په افغانستان کې د کورونا ویروس په اړه وروستي ارقام له خلکو سره شریک کړل. ښاغلي فیروز وویل چې په وروستیو 24 ساعتونو کې 90 سمپلونه یا هغه قضیې په اصطلاح باندې چې دوی سره ثبت شوي وي او کابل ته رالېږدول شوي وي، له ډلې 10 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. په درې کې 3 په هرات، 2 په زابل، 1 په کندهار، 1 په بلخ، 1 په غزنی او 2 په کابل کې. دا لومړی ځل دی چې د کورونا ویروس د خپرېدو سره په افغانستان په کابل کې 2 مثبتې پیښې ثبت شوي. خو ښاغلي وزیر دا هم وویل چې 240 نور ورته سیمپلونه په کابل کې مشکوک ثبت شوي دي چې هغه هم تر څېړنې لاندې دي. ښاغلي وزیر دا هم وویل چې په کابل کې کومې مثبتې پیښې ثبت شوي دي، دا د افغانستان کې بهرني ډیپلوماتان دي چې البته په افغانستان کې میشت دي، دوی پرې اخته شوي دي. په پارلمان کې هم د 2 مشکوکو پیښو د ثبت خبر ورکړ چې تر سبا به ډګیزه شي چې د پارلمان البته د کوم قشر مشخصه یې نه کړه چې هغه د ولسي جرګې دي او که د مشرانو جرګې دي، خو ویل چې په پارلمان کې هم دوه مشکوکې پیښې شته چې تر سبا پورې به دا خلکو ته معلومه شي. د طالبانو هم وغوښتل، دا یادونه یې وکړه چې هغه ولایتونه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، هغوی نه هم سمپلونه یا دا کوم مشکوکې پیښې چې دا کابل ته رالېږدول شوي دي دوی په کار کوي. له همدې کبله له طالبانو نه هم وغوښتل چې د کورونا وایرس د مخنیوي د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره دوی ته لاس ورکړي او په یو ځایي ډول باندې هغه څه چې اړتیا ده د یو ملي پروسې په توګه باندې دغه وایرس د مخنیوي لپاره هغه باید دوی همکاري ورسره وشي تر څو دغه وایرس لا ډېر زیات مخکې لاړ نه شي. ښاغلي وزیر یو شمېر سپارښتنې هم درلودې.
از گشت و گذار بسای شهری جلوگیری به عمل آید.
دی وای په خاری بسونو کې د تګ راتګ ډډه وشي، په پارکونو نورو عامه ځایونو کې د راټولېدنو ډډه وشي، هوټلونه او رستورانتونه دي بند شي. له دې کبله چې کورونا وایرس په هرات کې مخ په ډېرېدو دی، باید دا ولایت قرنطین شي. د ورځې پر مهال دې ولایت ته تګ راتګ بند شي. خغلی وزیر دا هم ویل چې هغه کسان چې عمر یې له 15 شپېتو کلونو ډیر دی، حد تر اوسه دی توانې څومره چې کېږي اوسې کېږي، باید د کورنه د باندې راونه وځي او خلک په کور کې پاتې شي. دا هم ویل چې په وروستیو دوو اونو کې دی پیښې ځکه زیاتې شي چې کوم قضیې چې دوی سره ثبتېږي ورځ تر بله شمېر هم په ډېرېدو دی، او همدارنګه د وایرس د خپرېد هغه قشر چې دی هم دا ډېر زیات په شدت باندې روان دی. او د سپارښتنو په برخه کې یو سپارښتنه د خوراکي توکو په برخه کې وکړه چې ویټامین سي باید ډیر زیات وکارول شي، او تر خوای ویټامین ډي هم کپسولونو په شکل باندې د ټولو برخو د قشر نه چې هغه ماشومان تر لویانو دی باید استفاده ته وشي. د عام روغتیا وزیر زندانونو ته هم اشاره وکړه، ویل چې زندانونو ته هم ځانګړې پاملرنه شوې ده، په هغوی کې پای وازان یا تګ راتګ بیخي بند شوی دی، او تر خوای دوا پاشي هم پیل شوې ده. خو په کابل کې هم د ځانګړي شرایطو د وزې غوښتنه وکړه چې باید ځانګړي شرایط په کابل کې هم وځي شي، هغه ډول چې په هرات کې وځي شوی دی. د دنیا لبانو نه غوښتنه دا وکړه چې د دیني سیمه له اړخه د کورونا وایرس د لازیا د خبروي د مخنیوي په برخه کې د عامه روغتیا وزارت سره همکاري شي، او تر خوای هغه تبلیغات یا عامه پوهاوی چې د عامه روغتیا وزارت لخوا پیل شوی دی په بیلابیلو برخو کې د ډیر لا خبروي، یعنی په دې معنی چې خلک دغه وایرس په اړه باندې پوه شي، لا نور زیات همکاري وکړي چې تر څو مخه ونیول شي. بلې نه جاجا،
ډیره زیاته مننه ظهیر مل صاحب. دوستانو و موریدل چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي کورونا وایرس په افغانستان کې په ډیر شدت سره خپرېږي، او یوازې په تیرو سلر ویشتو ساعتونو کې په دې وایرس د ککړو کسانو لس مثبتې پیښې ثبت شوي. همدارنګه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي که اړتیا ولیدل شي د هرات په څیر به یو شمېر نورو ولایتونو هم د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره قرنطین شي. په دې اړه نسیم شفق د دې وزارت د وقایوي چارو له سلاکار قمر الدین حافظ سره مرکه کړي او د تازه اقداماتو په اړه ورنه پوښتلي.
د کرونا د مخنیوي لپاره په وزارت کې ورته پام کوو. ممانعات د اجتماعاتو دي، مل تفریحاتو چې خلک ځي دوی ور نه شي، یو راهنمود مونږ تیار کړی تهیه کړی هغه ټول ادارو ته او ټول کسانو ته مو لیږلی چې دغه راهنمود دوی باید درسره ولري، او په دې کې وقایه د کرونا د مخنیوي لپاره کوم تدابیر چې نیول کېږي هغه پکې لیکل شوی دي.
ډاکټر صاحب حافظ، څه فکر کوئ آیا کرونا وایرس په افغانستان کې خپرېدل ستاسو له نظره ډېر په چټکۍ باندې نه ده؟
نسبت په نورو ممالکو کې چې لکه د مونږ او تاسو همسایګان چې دي، مثلا ایران، پاکستان او خو اولنۍ ځای چې د وایرس خپر شو هغه چین، دغه هغه ته وګورو که وکتل شي او د مونږ نفوس ته رښتیا هم چې په دې نوې اونۍ کې چې دغه نوې هفتې د خپرېدو سرعت ډېر زیات شوی دی، او خطر دا هم شته چې نور هم سرعت زیات شي.
نو هغه اقدامات چې تاسو ویل چې د مخنیوي لپاره تاسو تر لاس لاندې لرئ، هغه ستاسو له نظره کفایت کوي؟ ولې نور اقدامات نه کوي؟ یعنی قوي تدابیر ډېر جدي نه دي؟
تدابیر خو جدي مونږ ورته نیولی، مثلا په بنادیر کې کسان چې سکرین کېږي او دوی مونږ نه ته کوم مریضان یا کوم کسان چې د باندې راځي د هغه ځای کې قرنطینه وو، او دلته په کابل کې مثلا د کمپنی خوا ته مونږ او تاسو د ترانسپورت ادیګان یو ټیم د ارغندي چوک نه دی خوا هلته سکرینینګ کې کسانو لټوي، او په ټول ملي بسونو ادو کې کسان شته، او همدغسې خلک ته مونږ عامه پوهاوی ورکوو چې د چې ضرورت نه وي د تک راتګ نه مخنیوي وکړي. هغه کسان چې ډېر موسین دي، کهنسال دي، دوی بعد دفترو ته لاړ نه پښتن د 15 کلونه پورته
ډاکټر صاحب حافظ آیا تاسو د زینو خارونو د قرنټین پلان هم لری د هرات ترڅنګ لکه کابل لکه جلال آباد لکه قندهار د لوی خارونه
هرات قرنټین اعلان کو پیوری روزګردی باید بنده سی تک را تک بند سی او په کابل کې تقریبا لس کیسه مشکوک راپور لکل شوی دی او که دا وضع جدی شي او په نور ولایتو کې یا په کابل یا په نور ولایتو کې د ویروس خپرېدو چانس زیات شي دوی هم یا بل پسې قرنټین کېږي.
صاحب دغه اقدامات د وقایې او د تشخیص چې تاسو لری انتقاد داده چې دا ډیر کم دی ستاسو ځواب څه دی؟
دمون جواب دا دمون غو تاسو د خلکو انتقاد پرځای خود غ ویروس دی حوال جدی پاملرنه ورته باید د وقایه وشي او پس لاغه نه چې بیا د مریض پیدا سول خلک ورته تخصصو بیا ورته مونږ په هر ولایت کې مثلا په هرات په ننګرهار په بلخ په کندهار کې سل بستریز 200 بستریز روغتون هم جوړ کړی او په نور ولایتو کې لاس بستر پورته د قرنټین ځای لرو چمتو یو چې هر څو امکانات چې ولرو د ویروس د مخنیوي لپاره باید استعمال وکړو.
بله
د افغانستان د میروختیا وزارت لوري د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره د ځینو اقداماتو په اړه مو واوریدل. اوس راځو اقتصادي خبرونه له خان محمد سین څخه اورو.
د پکتیا ولایت د صنعتي پارک د ګرچا پیره دیوالونو د جوړولو کار پیل شو. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او پانګونې د خونی مسؤل نصیر عالمیار نن ازادي رادیو ته وویل په دغه پارک کې به 400 پانګوالو ته ځمکه ورکړل شي.
کار احاطه دیوال شان شروع شد که با حدود 25 میلیون افغانی برش تخصیص داده شده. تا فعلا در حدود 15 نفر اسنادشان طی مراحل شده. از شورای اقتصادی وزیران در سال 1399 ما انشاءالله را برشان اختیارشان زمین قرار خواهد داد.
خاغری عالمیار وویل اوس د پکتیا ولایت پانګوال په دغه ولایت کې تولیدي فعالیتونو ته لیواله دي خو د ځمکو نشتوالی یوازینی ستونزه ده چې په دغه ولایت کې تولیدي چارې ټکنۍ کړي دي. عالمیار وایي د دغه پارک له جوړېدو سره به په دغه ولایت کې د پانګوالو ستونزې کمې شي. د بادغیس ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي د 1399 لمریز کال په پسرلي کې یې د بزګرو د فعالیتونو د ښه والي لپاره ګڼ شمېر پراختیایي پروژې پلان کړي چې پلي کولو ته یې چمتووالی نیول شوی دی. د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالتواب نائب ازادي راډیو ته وویل په دغه کې د اوبو لګولو 4 پروژې د پستې د ځنګلونو د 600 جریب ځمکه رغول د غنمو د نمایشي ساحو جوړول بزګرو ته د 800 میټریک ټونو اصلاح شوو تخمونو ویش د زعفرانو د کښت او پاللو چارې او داسې نورې پروژې شامل دي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 1 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 8 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 9 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومنه 4 افغانۍ 15 پوله، زر هندۍ روپۍ 900 افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ 403 افغانۍ. داول ازادي راديو څو اقتصادي خبرونه.
ازادي راديو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یو نړیواله موضوع په ګرد نړۍ کې د کورونا ویروس له کبله د مړو شمیر 1,200 تن ته ورسید. همدارنګه له 2,280 زرو زیات کسان په دې ویروس اخته شوي دي. له دې شاوخوا 2,900 کسان تر اوسه روغ شوي دي. په دې اړه د ازادي راډیو د راپور مهم ټکی اجمل انت وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په نړۍ کې د کووید 19 کورونا ویروس له کبله د مړینو شمیر له 1,200 تنو اوښتی، په ټوله نړۍ کې سلګونه میلیونه وګړو د شنبې ورځ چې په ډېرو هېوادونو کې د اونۍ پای ده په کورونو کې تېره کړه. له بلې خوا د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې ځوانان دې دا فکر نه کوي چې ګوندې دوی د وایروس له کبله زیانمنونکي نه دي. له چین وروسته اوس اروپا د دې وایروس د خپرېدو په تاوده ډګر بدله شوې. هغه شمیرې چې د شنبې په ورځ د جان هاپکنز پوهنتون خبرې کړې ښیي چې ایټالیا تر اوسه د 4,022 تنو په مړینه تر ټولو هیوادونو زیات تلفات ګاللي. همدارنګه په دې هیواد کې شاوخوا 40,000 نور په کرونا وایرس اخته بلل شوي. چین چیرې چې دا وایرس پیدا او نورې نړۍ ته خپور شو، تر اوسه 3,295 مړینې ثبت کړي او د تلفاتو له پلوه له ایټالیا وروسته دی. خو چین د شنبې په ورځ د درېیمې پرله پسې ورځې لپاره رپورټ ورکړ چې په دې هیواد کې د کرونا کومه مثبته داخلي پیښه نه ده ثبت شوې. د ایران څخه خبرې شوې شمیرې ښیي چې دا هیواد د کرونا وایرس له کبله د مړینو په حساب د نړۍ په هیوادونو کې درېیم ځای لري. تهران د شنبې په ورځ پر دې وایرس د 130 نورو کسانو د مړینې خبر ورکړ. په دې توګه په دې هیواد کې د کرونا وایرس له کبله د مړو شمیر 1,556 تنو ته ورسېد. د ایران د عامه روغتیا وزارت د شنبې په ورځ وویل چې په 40 ساعتونو کې پر کووید-19 کرونا وایرس تاخته کېدو 969 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. ډېر ایرانیان باور لري چې رښتینی شمیرې ښایي د رسمي شمیرو لوړې واوسي. جان هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې هسپانیا هم د هغه هیوادونو په ډله کې ده چیرې چې د کرونا وایرس پیښې او له کبله یې مړینې زیاتې دي. تر اوسه پورې 22,550 تنه په دې هیواد کې په کرونا وایرس اخته بلل شوي او د دې هیواد د روغتیایي چارواکو په وینا د شنبې په ورځ د مړینو شمیر دغلته 1,322 تنو ته ورسېد. په فرانسه کې بیا په کرونا وایرس 2,316 کسان اخته شوي او تر اوسه یې له کبله شاوخوا 4,500 کسان مړه شوي. په جرمنی کې بیا 9,850 کسان په کرونا وایرس اخته بلل شوي او دغلته د دې وایرس له کبله د شنبې تر ورځې د مړینو شمیر 8,000 تنو ته رسېدلی و. د امریکا په متحده ایالاتو کې هم تر اوسه 216 کسان کرونا وژلي او تر 9,600 زیات پر دې وایرس اخته بلل شوي. د جان هاپکنز پوهنتون وایي په برتانیا کې د شنبې په ورځ په کرونا د اخته کسانو شمیر تر 4,000 واوخته او 158 کسان هم تر اوسه په دې هیواد کې د کووید-19 کرونا وایرس له کبله مړه شوي دي.
دوستانو ازادي راډیو ته غوږی است. د حج او وقف وزارت له خلکو غواړي چې د کرونا وایرس څخه د مخنیوي په خاطر د عامه روغتیا وزارت سپارښتنو ته جدي پاملرنه وکړي. د حج او وقف وزارت سرپرست عبدالحکیم منیب د علماو په یوې غونډه کې نن وویل چې په جماعتونو کې باید د جمعې خطبې لنډې او د سنت لمونځونه کورونه کې ترسره شي. دا اوس را سره ډیوا نادر په سټوډیو کې ده او په دې اړه نور جزئیات راکوي. ډیوی جانې مهرباني وکړئ په دې اړه په کانفرنس کې نور په کوم مسایلو خبرې وشوې.
په کابل کې د حج او اوقاف وزارت د یو شمیر علماو سره په ګډه د کرونا وایرس څخه د مخنیوي په خاطر د حل لارو غونډه جوړه کړې وه. د حج او اوقاف سرپرست عبدالحکیم منیب د علماو غونډه کې وویل چې خلک باید د عامه روغتیا وزارت ټولې سپارښتنې ومني تر څو د یاد وایرس د خپرېدو څخه مخنیوي وشي. ښاغلی منیب وویل چې د جمعې خطبې د لنډې او خلک د سنت منځونه په کور کې وکړي او هغه خلک چې په ځان کې د دې وایرس نښې نښانې ویني ځانونه دې تر دو پوری کورونو کې قرنټین کړی.
کیا کی اهل ذکر وزارت صحت عام او ډاکټر صاحبان دی مونږ نو په دې خاطر دیغو ټول الهیا د مونږ د تاسو دی اولادونو د حفاظت خاطر باید عملی شي او هغه هم واجب کړی. د جمعې په منځونو کې لري د پښتو د فارسی له خطبو نه ډډه وکړي. اگایي خلکو ته ورکی عربي خطبې جوړوي په غو د اکتفا وکړي.
د حج اوقاف سرپرست عبدالحکیم منیب زیاته کړه چې دینی علما باید خلکو ته د کرونا وایرس څخه د مخنیوي په خاطر عامه پوهاوی ورکړي. په دې غونډه کې د ولسمشر دفتر مشر فیض الله کاکړ هم د کرونا وایرس څخه د مخنیوي په خاطر د دینی علماو ونډه اړینه یاد کړه. خغلی کاکړ وویل چې حکومت د کرونا وایرس سره د مبارزه کې جدي دی او غواړي چې د کرونا وایرس د خپرېدو روکولو ستراتیژي پلي کړي.
افغانستان پالیسی که اعلان کرده ایست که ما می خواهیم که ربطی بسازیم با اساس تجارب ممالک دیگه چرایی بسیار مهم است. از او خاطر است که استراتژی بعد ساختن از این بسیار مهم است که ربطی بسازیم.
تر دې دمه په افغانستان کې د کرونا وایرس 40 مثبت پیښې ثبت شوې چې یوازې 13 یې هرات ولایت کې دي. له دې وړاندې هم کابل کې یو شمېر نورو د کابل سره یو شمېر نورو ولایتونو کې ځینې علماو پر دې ټینګار کړی و چې که د کرونا وایرس د خپرېدو څخه د مخنیوي په خاطر جماعتونو کې لمونځونه کول ځنډیږي نو له شرعي اړخه کومه ستونزه نه لري. بلې ناجیه جانې،
ډیره زیاته مننه زموږ همکار دیوانا دروا.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
په ورسګان کې د وژل شوی ماشوم کورنۍ له دولت څخه عدالت غواړي. دغه سلور کلن ماشوم تیر ورځ د نامعلومو کسانو له لوري د چړې په وسیله وژل شو. د یاد ماشوم د کورنۍ غړي د نوموړي ماشوم جسد نن د ولایت مقام مخې ته راوړی وو او دولت څخه د عدالت غوښتنه وکړه. د ارزګان ولایت مقام مسؤلین وایي پولیس یا د قضیه سیړي څو عاملین پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. زموږ همکار شریف الله شرافت له نورو جزئیاتو سره.
دا جرا دغه څلور کلن ماشوم د مور او پلار د چیر ورځ نه وخت د نامعلومه کسانو لوري لمړی د چړې په وایسته حلال او مری پریسوي او ورسته په ویالي کې وبو تا چول سوی. ګیمور او پلار او د کورنۍ نور غړو او دوستانو یې د یاد ماشوم جسد نن سهار وختي د ولایت مقام مخې ته راوړی وو او له دولت څخه یې د عدالت غوښتنه کول.
اواز می واوري مجرم غواړو، مجرم غواړو، مجرم غواړو، مجرم غواړو.
د دې ماشوم 15 کلن پلار عبدالله جان وای زی تیر ورځ لمړی سهار لا درکه سو او ورسته د رادیو لاري خبر سوچی د زی لمړی مری پرې سوی او ورسته وبو تا چول سوی دی. دی وای د هیڅ یو چا سره بدینه لري او خپل غریبی کوي او خبر نه دی چې ولې دومره ظلم ور سره وڅو. خو له دولت غوښتنه کوي چې د د زی قاتلین دی ورته پیدا کړي.
پر حلال کړي دی، حلال کړی دی، بیرحمت حلال کړی دی، په زامت باندې حلال کړی دی. د مسلمان کار نه دی ورسره سوی، بیرحمی ورسره سوی ده. باید چې د دې مودې ونیول شي، باید چې که په آسمان که په مځکه کې باید چې تلاش ونیول شي او داسې سخته ګناه ورشي. داسې ګناه باید چې ورکول شي چې د یهودو د نصاراو په زمانه کې نه چا ته ورکړې ده. باید چې که د اسلام ملک او که د اسلام ملک نه نو دغه شی به تر قیامت پورې به دغه شی روان یو.
د دغه څلور کلن ماشوم خپلوان وایي د وژل سوي ماشوم کورنۍ دومره غریبه ده چې د سهار او ماښام پر ډوډۍ هم قدرت نه لري. دوی هم له دولت غوښتنه کوي چې د یاد ماشوم قاتلین دي ژر تر ژره پیدا کړي او د قانون منګولو ته دي وسپاري.
امیل بلیس نه دی، بس دا خاص الخاص ظلم دی. بلیس لا امیل نه دی، مور پلار واکاګانو کریبان چې دی هغه د خدای داسې مظلومان دي چې په دې ګرد افغانستان کې وګرځېږي انسان خوڅکی سپی بلا ورته ونه غاپي. داسې د خدای عجزه دي، نه د چا سره مداله دي. د ماښام ډوډۍ نشي برابرولی، نو دا به تا څنګه ظاهر کړي، ما به څنګه ظاهر کړي، د یو چا سره به یو چا ته به ضرر څنګه ورسي. تاسې هم لیدلی سي دا خلک چې ولاړ دي، دا ګرد لیدلی سي چې داسې د خدای مظلومان دي چې په اخر اندازه د خدای مظلومان دي چې خپل روزانه نشي پیدا کولی. دا به چا ته څه تاوان ورسي. دا زموږ د والي صاحب صدا هیله ده چې دغه خلک موږ ته را پیدا کړي، د قانون منګولو ته وسپاري.
حیوانانی چوپان می ته ای والی صاحب، چوپان می ته ای کمانډان صاحب، چوپان می ته ای امیر امنیت والا. نو د خپل رمی غم دی وخوره، سی ولار سه د اعلی د پاره، د خدای د پاره د غ واوره. دا چې کشنی مؤمن په شهادت رسیږي بیا یې غاړي پرې کیږي. نو زه اولین پر اعلی پاک آواز کوم، دوم پر تاسې باندې ای درو کسانو پر تاسې دا آواز کوم چې والی صاحب محترمه، د دې مؤمن غم وخوره، زما سره خو ظلم وسو.
د ارزګان ولایت مقام مسؤلین بیا وایي چې پولیس یا د قضیه څېړي څو عاملین یې پیدا کړي او د قانون منګولو ته به یې وسپاري. د دې ادارې ویان زړګي عبادي ازادي راډیو ته داسې وویل.
دې دندو ته ورکول شوی تر څو د یاد قضیې په اړه هغې خپل کوښښ وکړي چې لاملینې قانون منګل ته وسپارل شي.
دا دغه ماشوم د کورنۍ غړي او خپلوان ګواښ کوي که دولت قاتلین پیدا نه کړي نو په لارینونو به لاس پورې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د ماشومانو د برمته کولو پیښې زیاتې سوي چې خلک یې زیات اندېښمن کړي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
د ازادي راډیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
دوستانو، دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. د مهمو خبرونو لنډیز له فیروزي عزیزي اورو. ورپسې نور باسدی ژوندۍ خبرونه مه هېروئ.
راپورونه وایي تېره شپه په بګرام هوایي اډه کې څو توغندي توغول سوي. په سمنګان کې چارواکي وایي و اندازه چاودیدونکي مواد او په سړکونو کې ایښودل سوي ماینونه نیولي دي. پاکستان په دې هېواد کې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې اعلان کړی چې هېواد ته ټولې نړیوالې الوتنې د دوه اونیو لپاره بندې سوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر او بخیم راستیال ولسمشر مایک پینس وایي وروسته له هغې چې د ده د دفتر یو غړی په کرونا ویروس اخته وبلل سو، دا او میرمن یې د کویټ 19 کرونا ویروس معاینات کوي. د روسیې صدر اعظم د خپل هیواد شرکتونو ته خبرداری ورکړی چې د اقتصادي ستونزو سربیره د خلکو ته کار او تنخوا ورکړي. او د کرونا ویروس سره د مبارزې په لړ کې مصر په موقته توګه په دې هیواد کې ټول جماعتونه او کلیساګانې تړلې دي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
ازادي بهر سره د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. زم ورسلین ارسلامو د دیونی د شکست سکوت یا نور بس د خبرونه ته هرکلی کوم. امروز سیوم حمل و دومین روز آغاز سال جدید تعلیمی است، اما برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا همانند سایر کشورهای جهان مکاتب و تمامی مراکز تعلیمی و تحصیلی در افغانستان نیز برای مدت نامعلوم مسدود شده است. که همچی خوانزی د زده کوونکو پر مخ تړلې دي، خو د زده کوونکو لپاره البته زده کوونکو انجونو لپاره د هڅون لپاره د هیواد په ځینو برخو کې کمپاینونه ترسره کیږي چې یو له دې جملې د پکتیا او خوست ولایتونه دي. د هیواد د دغې سویلي سیمې په یو زیات شمیر سیمو کې په تیرو کلونو کې د جګړې او ناامنۍ له امله زده کوونکي په ځانګړي توګه انجوني ښوونځیو او تعلیمي مرکزونو ته له تلو هم محرومی وی. خو اوس هڅې پیل شوي ترڅو کورنۍ وهڅول شي چې خپلې نجونې د تعلیم لپاره مکتبونو او تعلیمي مرکزونو ته واستوي. د نن ورځې په نور بستې خبرونه کې د دې هڅو په پایلو په خوست ولایت کې له مدني فعالې اغلې زینب افغان سره خبرې کوو. چې اغلې زینب افغان موږ سره په لیکه کې ده، دوی ته خبرونه ته ښه راغلاست. اغلې زینب، خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه شرسي په لمړی کې تاسو او تاسو د رادیو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. په دې هیله چې ټول به ښه وي.
ډېره زیاته مننه. بلې، اغلی زینب افغان، که په دې پیل کو چې تیرو کلونو ته یو لنډه کتنه وکړو چې تیرو کلونو کې په دا دوه ولایت چې مایات کړل، یو خوست او پکتیا ولایت، په دې کې د ښوونځي ته د نجونو د تک مسله څنګه وه؟ آیا نورو ولایتونو په څیر وه؟ که دلته څه خنډونه وو، مشکلات موجود وو؟
بله، کسان تلل ځکه چې اوس ډېری خلک پوه شوي دي د تعلیم په ارزښت باندې. او خوشبختانه موږ دغسې کورنۍ اوس لرو چې په هغه کورنۍ کې یو نفر تحصیل کرده موجود دی. هغه نوره کورنۍ هم هڅه یو قناعت ورکوي تر څو هغه خویندې لوڼه کورنۍ غړي هغه باید مکتب ته لاړ شي، ځکه دوی خپل د تعلیم نه برخمن دي او د تعلیم په ارزښت هم ښه پوهېږي. خو بدبختانه دغه خبرې په مرکز کې لکه هغه سیمې یا کلي چې مرکز ته نږدې دي په هغه کې دغه شتون لري، کومې ستونزې خنډونه به د خویندې دپاره نه موجود. مګر بدبختانه موږ لرې اطرافي ولسوالۍ سیمې لرو چې هلته تر اوسه پورې هم د خویندو شتون مکتب ته کم رنگ دی یا مخکنه ته اجازه نه ورکوي تر څو دې مکتب راشي. ځکه چې زه خپلم د ښځو ملي ارمان ټولنه مشره یم، موږ خپلم کمپاین پیل کړی دی، کور په کور، دروازه په دروازه. د کمپاین موخه ما هم دغه ده چې زمونږ ډېرې دغه سې خویندې دي چې موږ ته به ټولنې ته راغلې، موږ دفتر ته به راغلې، دوی به دغه غوښتنه کوله چې موږ ته مکتب جوړ کړي.
بله بله اغلی زینب، بلې متاسفانه دوی غږ قطع شو. اغلې زینب ته بیرته راوګرځو. زه د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، زه به تاسو سره د خبرونې د اړیکې شمیرې شریکې کړم. تاسو کولی شئ له دې شمیرو څخه په استفادې اړیکه ونیسئ او د خبرونې له میلمنې څخه خپله پوښتنه مطرح کړئ. د خبرونې شمیره ده 0999 40 15 40. بله شمیره ده 0902 50 55. بله درنو اوریدونکو، د خبرونې د نن ورځ د خبرونې موضوع هم د انجونو د زده کړې په تړاو ده. ما په وړاندې په خبرونې په پیل کې اشاره وکړه چې که څه هم نن د نوي تعلیمي کال د پیل دوه ورځې تیریږي، البته په سړو سیمو کې، خو د نورې نړۍ په څیر د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په افغانستان کې هم تعلیمي مرکزونه او ښوونځي تړلې دي. بلې اغلی زینب بیرته موږ سره په خبرونه کې وصل شوې. اغلی زینب کې د مور کې خپل خبرو ته
مننه. نو رښتیا ده چې اوس ډېرې ستونزې تر اوسه پورې هم دي خوندې لپاره، ستا چې دغسې کورنۍ دي، دغسې والدین دي چې دوی نه غواړي مکتب ته لاړ شي، خپلې خویندې لوڼو ته اجازه ورکړي چې هغه زده کړې تر لسمه پورې نه هم پورې ترسره کړي دي، وروسته د خپلې زده کړې تکمیلي کړي. دغه ستونزې اوس هم په لرې پرتو سیمو ولسوالۍ کې تر سترګو کېږي.
په دې برخه کې تاسو ویل چې ستاسو ټولنې په شمول ځینو مدني حرکتونو البته دا کمپاین پیل کړی دی، کورنۍ څونه آماده دي چې دغه کمپاین البته ستاسو غږ واوري، او په تیر کې داسې حرکتونو څه نتیجه ورکړې ده که نه؟
اول نه دا حرکتونه خو ډېر موثر دي، او زه زما غوښتنه هم همدغه ده که نه، موږ په یو ځای که چېرته دا حرکتونه پیل کړو، هغه که مدني نهادونه دي، هغه که دیني علما کرام دي، هغه که د ټولنې هغه څوک دي چې دوی تاثیر کرده دي، دا ټول راپورته شي، فکر کوم چې دغې ستونزې سره مبارزه په اسانۍ کولی شو. مګر دلته زموږ خلک نه پوهېږم چې ویده ورته وایم، او په دې برخه کې تر اوسه پورې کوم داسې جدي اقدام نه دی شوی. موږ هم ځکه دغه مهمه وبلله، ځکه چې ته فکر کوم دغه تعلیم دي چې موږ له نورو سره سیال کولی شي، موږ په ځان بسیا کېدلی شو، او دغه وظیفه هم یوازې د معرف ریاست یا معرف وزارت نه ده چې معرف وزارت په دې کې کوټلي قدمونه واخلي، په دې کې د ټول ولس شموله همکاري پکار ده. موږ هم دغه مهمه وبلله تر څو دغه کې کار وکړو. خو بیا د خوشحالۍ ځای همدغه دی، لکه تاسو د پښتنې په تړاو چې موږ یو کور ته ځو، هغه کور داسې ناشنا کور، یو کلي ته چې سړی دي څوک ونه پېژني، فکر کوم چې د مختلفو ستونزو سره مخامخ کېږي. مګر خوشبختانه موږ لکه څه ډول مې مستې وو چې کلتوري ټولنه کې ژوند کوو، دلته د ښځو مېرمنو قدر ډېر زیات دی، او دلته ښځو ته ډېره په درنده سترګه کتل کېږي، او د ښځې خبره هېڅکله څوک نه غواړي چې په ځمکه واچوي. موږ هدف همدغه دی، موږ چې کله یو کور ته لاړ شو زموږ هلته ډېره مهمانوازي کېږي، لکه موږ ته ډېر قدر عزت راکوي. خو د تعلیم سره یو څه حساسیت لري، ځینې کورنۍ ځینې والدین دوی نه غواړي چې خپل لورګانې مکتب ته لاړ شي، خو ورو په ورو موږ هغه قانع کوو تر څو هغه خویندې چې دوی یا تعلیم ته اجازه نه ورکوي چې دوی خپل تعلیم تکمیل کوي، یا لورګانو ته دغه اجازه نه ورکوي چې مکتب کې شامل کړي. هغې دپاره موږ مبارزه کوو، خبرې مو کړې دي. موږ سره اوس په ټولنه کې هغه ورونه چې دوی د تعلیم ډېر مخالفت یې کول، هغه ورونه زموږ سره نن په ټولنه کې یو ځای دي، همدغه د کور په کور کمپاین کې موږ سره یو ځای شوي دي. ان تر دوی پورې ډېره زه شوي دي چې موږ غواړو چې لکه څه ډول چې زه نه پوهېدم، دغسې زموږ نورو کورنۍ هم نه پوهېږي، موږ هم تاسو سره په دغه مبارزه کې یو ځای یو، موږ به هم در سره دغه مبارزه کوو. دغه د ویاړ ځای دی، دغه د خوشحالۍ ځای دی، مګر د دې لپاره لږ محنت پکار دی، لږ هڅه او کوشش پکار دی.
مختلف پړاوونو کې علتونه فرق کوي، په سیمه کې هم حتی فرق کوي چې دا چې ولې نجونې څوک مکتب ته نه پرېږدي، کورنۍ ځینې کورنۍ البته. تاسو ته به هلته دلیل علتونه معلوم شوي وي، علتونه څه دي، دلیل څه دی د کورنیو تاسو ته چې دوی نه پرېږدي خپلې نجونې مکتب ته، یا ته یو مشخص عمر یې پرېږدي وروسته هغې نه به نه پرېږدي؟
بلې زمونږ په سرحدي سیمو کې ولایتونو کې هم دغه ستونزې ډېرې دي چې کلتور عنعنات ته ډېره توجه ورکوي. که مونږ تاسو فکر وکړو، مونږ تاسو ټول هر وخت دغه ناره وهو چې مونږ مسلمانان یو، دلته مسلمانان ته مونږ تاسو ځانونه وښایو چې مونږ مسلمانان په اسلام کې خو په ښځو نر تعلیم فرض دی، نو ولې دې کورنۍ ورته اجازه نه ورکوي؟ دا د اسلام نه خلاف کار دی نه؟ هېڅ کله د اسلام نه خلاف نه دی. دا که څه ډول چې ورور ضرورت لري چې په ځان د تعلیم په ذریعه سنبال کې همداسې خورم حق لري، ځکه د ښځو نر هېڅ فرق نشته په حقوقو کې، مساویانه حقوق لري. نو ولې بیا ته غواړي چې د خپلې خور لور په منځ کې دومره غټ فرق وکړي چې زوی ته د مکمل هغه زمینه سازي ورته جوړوي، زمینه ورته برابروي، ځان تر دې پورې چې دوی په شخصي لوستو کې داخلوي، په ژمي کې ورته کورسونه نیسي، مکتبو ته لیږي، هڅوي، اضافه پیسې ورکوي، ولې د څنګ کې د کلي په خوا کې د مکتب د خپلې لور ته اجازه نه ورکوي؟ دلته کلتوري ستونزې ډېرې زیاتې دي چې زمونږ خویندې د همدې لې وجې په همدې کې تر اوسه پورې بند پاتې شوي وو، نشي کړلی چې یو خور لور ته اجازه ورکړي چې مکتب ته لاړ شي. دا د ځان دپاره یو شرم بولي، د ځان دپاره یو داسې عمل بولي چې خدای نخواسته زه بیا په پښتو کېږم، زه بیا زما غرور له منځه ځي. خلک په ماته وایي چې او د پلانکي خور ګوره مکتب ته روانه ده، د پلانکي لور ګوره مکتب ته روانه ده، هلکانو سره یو ځای درس وایي. دا د ځان دپاره یو شرم بولي. مګر دا خبره زه هر وخت همدې خبرې سره یو ځای کوم چې په دانې بیا مونږ او تاسو نه خفه کېږو چې زما خور هلته ځي پټي کې وخره کې او د غواګانو دپاره، هلته د بیرون اوبه راوړي، په سر باندې لرګي راوړي. هغه زمونږ دپاره غرور نه ماتوي، هغه زمونږ د ورونو دپاره د شرم ځای نه دی. مګر تعلیم ته چې کله یو خور ځي پلاس کې قلم او کتابچه ورسره وي چې ماته اسلام هم خکره کړی دی، قانون هم خکره کړی دی، په هغه نه یو ورور خفه کېږي. یعنی زمونږ ستونزې همدغه دي چې دلته عامه پوهاوی سم نه دی شوی، خلک په دې تر اوسه پورې نه پوهېږي چې د تعلیم حق راته اسلام راکړی دی، نو ته به څوک چې مانا دغه حق اخلي. کلتوري ستونزې ډېرې زیاتې دي چې د ځان د مغروریت لپاره، او ډېرې په دې شرم بولي چې خلک به وایي چې دغه خور لور دې په خاطر مکتب ته لېږي، سبا به ډاکټرې پیسې بره ګټي، دغسې وي. همدغه زمونږ مخه ډب کړې ده، او مهم خنډونه هم د تعلیم دی
اغلی زینب. افغان په افغانستان په بیلابیلو سیمو کې، البته په تیرو کلونو کې موږ د دې شاهد وو چې د ښځو برخو کې ځینې کدرونه رامنځته شول چې هغوی وروسته بیا خپلو سیمو ته لاړه د خدمت لپاره. بیا دا یو مثال شو د کورنیو لپاره چې دوی خپل نجونې پرېږدي تر څو هغه سهولتونه چې دوی ټولنې ته رامنځته کړي، حتی دوی هم تشویق چې خپل لوڼې خوندې پرېږدي مکتبونو ته او تعلیم مرکزونو ته. ستاسو په سیمه کې څنګه دی؟ آیا هلته اوس د دولتي ادارو کې یا خصوصي ادارو کې په کار ګمارل شوی چې دوی وکړي چې تاسو د یو مثال په توګه البته کورنۍ ته مطرح کړي چې کله تاسو خپل نجونو ته خویندو ته د مکتب ته تلو اجازه ورکوي، وروسته به دوی ټولن ته داسې خدمت کوي او تاسو به دې ته مجبور نه یاست چې وروسته د ډېرې وړې مریضۍ لپاره یا کابل ته ځئ او یا بل هیواد بهر ته ځئ؟
رښتیا خبره ده، دغه مهمه خبره ده چې د چا دپاره داسې یو مثال څه ګرځي. مونږ دپاره هم ډېرې ستونزې خنډونه موجود وو، خصوصا زه به د ځان مثال ورکړم چې ما دپاره هم ډېرې ستونزې وي، مګر په مانې نن کورنۍ افتخار کوي چې زه یو څوک یم که نه، لکه نور څوک مکتب ته هڅوم. په مانې خپل د کلي خلک نن افتخار کوي، ما چې څوک وګوري داسې وایي دا زموږ خپله ده. نو دغه صحت د ټولو دپاره هم دا مهمه ده چې دغسې کارګردګۍ باید وکړي، دغسې کړنې ترسره کړي چې د هغه د خپلې کورنۍ د پاره، د خپل ولایت د پاره، د خپل قوم د پاره یو مثال اوسېږي. دا خبره ډېرې په دې انسان په موضوع باندې هم ډېر لکه د چا دپاره مؤثر مثال سره کېدلی شي. نو زمونږ خویندې چې دي ډېری خویندې اوس په ادارو کې کار کوي، شته لکه مخکې دلته په ادارو کې به اکثره چې په لوړو مکفو کې به نارینه او کار کولو، مګر د ستنې دپاره زمینه سازي نه وه شوې. لکه څه ډول چې په ورور باندې باور کېږي چې ورور به دغه کار مخته بوځي، په خور باندې دغسې باور نه کېده، او دوی به ویل چې دغه کار به خدای نخواسته خراب کړي. مګر کله چې د دوی هغه وړتیاوې ولیدل شوې په ادارو کې په ځینو مختلفو پوزیشنو کې، اوس پوهېږي چې ښځه هم د کار وړتیا لري، ښځه هم کولی شي چې په دفتر کې کار وکړي. ځکه چې موږ اوس په خوست کې خوشبختانه 15 د مختلفو ریاستونو رئیسانې لرو چې هغه خپل کارونه ښه په مؤثر ډول سرته رسول دي. اوس د دغه نه مرکز کې هم ډېرې ستونزې د خویندې دپاره وي. دغه د خویندې دپاره یو مثال ثابت شوی دی، دغه کورنۍ دپاره چې دوی نه غوښتل چې خپلې لورګانې تر ډېر بدي د زده کړې کړې دي، تر لوړو زده کړو پورې اجازه ورکړي، هغه هم اوس په دې پوه شوي دي چې پلانکۍ ګوره پلانکۍ خزانه په یو اداره کې کار کوي، هیڅ ډول سره نه د مخامخ شوي، زه هم خپل لور ته اجازه ورکوم. او زمونږ داسې ډېری خویندې دي چې اوس دلته متخصصې دي، ډاکټرې دي، په مختلفو ولسوالۍ کې وظیفې لري او ټول اوس په دې نکاح شوي دي، پوهېږي چې دا پلان کې لور خو هم اتمن چې نن ډاکټره ده، چېرته زده کړې کړي دي، چېرته مکتب ته تللې ده، یو استاد ورته درس ښودلی دی، نو په دې کې هېڅ کوم عیب نشته. نو دغه ډول مثالونه وکړي چې د خلکو دپاره ډېر مؤثر ثابتېدای شي او بدلون یې هم ډېر راوستلی دی.
د ناامنۍ مسله خو د افغانستان ټول افغانستان کې، او زه تر کوم ځای زه خبر یم په خوست ولایت کې د ناامنۍ مسله ډېره جدي نه وه په تېرو کلونو کې. نو اوس چې څه نا څه دا د سولې خبرې پیل شوي او په تېرو یو میاشت کې ما تاسو دا د تاوتریخوالي د کموالي پروسه هم امتحان کړه، د خلکو البته امیدواري څه ده راتلونکي ته کله چې امنیت ټینګېږي، امنیتي مشکلات کمیږي، نو نجونې او کورنۍ آیا دې ته خوشبینه دي چې او تاسو خپله خصوصا چې په راتلونکي کې د نجونو شمېر ډېر شي ښوونځیو کې؟
ولې نه، لکه د خویندو اندېښنې هم ډېرې په دې سولې کې همدغه وي که نه، چې تر اوسه پورې مونږ خویندې ډېری هېڅ معلومات نه لري چې سولې په دغه پړاوونو کې څه ډول خبرې وشوې او د خبرې په کوم ډول وي. خدای نخواسته زموږ حقوق زیانمن نه شي. هغه په شلو کلونو کې چې مونږ زخمت ایستلی دی، مونږ حقوق لاسته راوړي دي، هغه ضایع نه شي، په هغه باندې معامله ونه شي او مونږ چېرته ستانې نه شو. دې دپاره زموږ مختلف پروګرامونه درلودل. د خوست خویندې هم خپل غږ اوچت کړی دی چې د سولې په خبره کې باید مونږ پوه شو چې څه کېږي. زموږ په سر بېرته مونږ نه غواړو چې معامله وشي یا داسې سولې ته مونږ استمن نه چې داسې سوله دم راشي. خبره یې لږ همدغه دی چې زمونږ خویندې نه غواړي چې دوی د تاریخ بې برخې شي، زمونږ خویندې نه غواړي چې دوی د بیا بېرته تېر تاریخ ته، هغه تیارو ته، تور تیارو ته چې مونږ پکې ژوند کول، بېرته هغې ته ستانې شو. زمونږ خوشخبري همدغه ده، مونږ دې ته خوشبینه یو چې سوله راځي، داسې سوله در راشي چې هغه خویندې چې تعلیم نه بې برخې دي هغه هم د مکتب ته لاړ شي، هغه هم د تعلیم د لوی نعمت څخه برخمن شي. خو تر اوسه پورې زموږ سره اندېښنې شته، مګر خوشبینه نه یو، خوشبینه په همدې نه یو.
بل استاسو د نظر ته وروسته راوګرځو. بخښنې سره یو اورېدونکي په لین کې لرو، دوی پوښتنه اورو. بل السلام علیکم، په خیر راغلی.
وعلیکم السلام، تاسو ښه جوړ د رادیو همکارانو ته او زینب خور افغانې ته د نیک هیلې احترامات سلام.
مننه، ژوندۍ اوسه، ډېره مننه. نوم امرته وای او
عبدالولي د خوست ولایت د ګربز ولسوالۍ اوسېدونکی یم.
عبدالولي
خوست ویل غواړم چې یو خو دولت هم هغو اطرافو هغو ساحو ته توجه نه ده کړی چې پسمانده دي، لکه دلته په سرحد باندې ګربز ولسوالۍ پرته ده، نفوس یې تر ټولو ولسوالۍ زیات دی، یوالي څه دی اوناس نشته په کې، نیمې زده کړې یې کړي دي، اوس په کور ناستې دي، دوی ته څنګه زمینه برابره کړي؟ د نیټ انټرنیټ سهولت نشته، دوی دغه خپلې نیمایي زده کړې چې مخ ته بیايي که نه تر پنځمه پورې دا به دوی څنګه ولولي؟ بل اطرافي سیمې دي، اطرافي سیمې کې لیسي بیخي وجود نه لري. دوه ابتدایي ښوونځي دي، هغه چې ماشومان ځینې پاري اقتصادي مشکلات لري، بازار ته نشي تللی، 10 کیلومتره مسافر لري که نه د بازار نه د ولسوالۍ تر سرحده پورې. نو دغه یو غټ مشکل دی. او بل بې وزله چې سړی ځي که نه، دا هم ډېر غټ اقتصادي ستونزه لري. بل د کورنۍ غړي دا خور خبره وکړه، په کورنۍ کې که سړی تعلیم او تعلیم هغه په ماشومانو کوي که نه، اوناسو ته بالکل توجه نه. نو زه وایم چې یو خور چې تعلیم اوته شي په کورنۍ کې هغه خوندې ډېرې پویولی شي، په ځای د دې چې یو حالت تعلیم خوندې ته هېڅکله سبق نه ورزه کوي. همدغه دودونه اوس هم په اردو منطقه کې رواج دي. دا هغه وخت پر مخ ځي چې دوی کمپین پیل کړي، کور په کور باندې که نه، خلکو ته عمل ورکړي، خلکو ته قناعت ورکړي، هغه که ملایان وي که سپین ږیري وي چې تاسو ولې تعلیم نه کوئ، باید هغوی ته قناعت ورکړي لکه څنګه چې د واکسینو کمپین نن په مخ وړي.
بلې، ډېره زیاته مننه عبدالولي ورور د خوست ولایت څخه، مننه، ژوندي اوسئ. بلې، بل اورېدونکي ته ورځو. اورو، څوک دي؟ بلې، السلام علیکم. بلې، زما غږ اورئ؟ بلې، السلام علیکم. بلې، بل اورېدونکی راخلو، متاسفانه دوی اړیکه پرې شوه. بلې، السلام علیکم. بلې، زما غږ اورئ؟
سلامونه محترم ته، ته خوښتي خور ته د افغانستان زخمونه ولس ته وړاندې کوم. په غنادي ورده جمع شو.
بلې، ورده ګروپ په خیر راغلي خبرونې ته، مهرباني وکړئ.
مننه وکړم. د دې کومې کړنې ولادت کې کړي وقام د ستاینې وړ دي، نو وقام افتخار به جامعه ده. نو د درنو مېلمنو نه مې دغه پوښتنه ده، په زیاتره سیمو کې چې د مو قربانو پوهي استعداد لري،
نو دغه د سره دا سیوا ګوري ورکو ځکه هغه په خپلو کورونو کې نهسته جمله غواړي چې په خپله منطقه او ساحه کې مثال داسې یو کمپاین پیل کړ کړه چې پیل کړی نن ورځ دغه د سره دا سیوا ګوري ورکو چې هغه په خپلو سیمو کې داسې یو کمپاین پیل کړ چې دا خلک کوم کسان چې مثال په کور کې کورل داسې پره
مہربانی
مہربانی مکتب تری پارا څنګه دی الټراستونز دې سدي
نا لمړی خو عبدالوري ورور ته تمای طرف سلامونه نه کیلې
په دې
خلک چې هبوي اول نه فکر کوم د عبدالوري ورور د ګربز نه و ګربز ته تقریبا د دوه کیږي موږ هم دا کمپاین چې کوم کمپاین خو هم دا کمپاین ځینې غړي هم سره ویتلی وو هم دا د کور په کور هغه پروګرام دی پاره تر څو خو اندي چې می تعلیم نه به برخه دي خو دې پاره راهنمایي وکړي چې کورنۍ سره کینستو دا پروګرام شاید دی ډبلیو نه خور شي دا به کته شي په پیج باندې دا کلی کې وکټ چې ګربز کار نه ده شوی ز دا شاید معلومات ولري د شیرپا په نوم سره یو ورور دی چې ګربز ته دا پاره سره کال تلی و ما الته دی دینچونو لسانه موجوده البته به موږ د ټولنې څونه فرغړی لاړو د خوشحالي زیدې چې یو جریب زما کوي موږ د پاره راکړه ام د ټولنې ته ویل تاسو چې نو کوي ته مکتب پر جوړ کوي بیا ځلاړه ماری فیاست ته ماری فیاست نه مې منځوري ورته واخیسته اوس د خوشحالي زیدې کچې ته معلومات نه لري ورور کوشش ته وکړي چې د معلومات واخلې د شیرپا په نوم سره ورور موږ ته زما راکړه هغه به ډېر تشویق هم شو دي زره مډل نه ځینې ورکل موږ برنامه هم ورته جوړ کړې ته ډېر غټ کار وکړو اوس مکتب ور باندې منظور دی ان شاء الله په ډېر لنګ وخت کې به موږ په ګربز کې دی او خپل یو خایسته د نجونو د لیسې خواندان وستیګو
ډېر ښه بلې فضلادی ورور د وردګ ولایت نه دوی میدان وردګ نه دوی البته پښتنه ده او څه ده او پښنات چی وای نه دا کار خصوص مستایل ودی خو ځکه تاسو کشمیر کم وی ټولو سیمو ته تاسو رسیدګنې شکوي او به تر دانه د شبکې را مینځ شي البته ارتباطي شبکې د نورو نجونو سره په ولسوالۍ په کچه ترڅو تاسو وکړی شي د کمپاین نورم پراخ کړی د نجونو د تشویق لپاره او د ترڅنګ د تاسو اشاره وکړي چې په ګربز ولسوالۍ کې تاسو واته خوندزي تم زمينه سازي وکړي چې بدلت جوړ شي دا وایي د سر بمرستونه کې د شبکې سازي
رښتیا خبر ده دی ورو تم سلامونه رښتیا د خپل نظر دی موافقه مر سره موږ خپل په دې فکر وکړو ځکه چې زمونږ کمپاین چې دی تر محدود وخت پورې نه دی چې یو وخت پورې باید وسیږي زمونږ کمپاین تر هغه وخت پورې دی ټول ولسوالۍ ته باید موږ لاړ شو کور په کور باید موږ وګرځو هغه خويندې چې دوی غواړي علاقه لري چې مکتبونه وي هغه ته باید زمينه سازي وکړو هغه باید مکتبو ته داخلي شي او هغه خويندې زمونږ ډېرې داسې خويندې شته چې هغه تر نیمایي پورې د کرکټ د مزر د ځینو بدبختۍ او د ځینو ناخوالې له وجې د کورنۍ اقتصادي ستونزې لکه د غرور یادونه مورته وکړه هغه مشکلات له امله ورته کورنۍ اجازه نه ورکوي تر څو مکتبو ته لاړ شي هغې لپاره موږ د حل لاره پیدا کوو او طریقې ورته سنجوو خو اوس موږ نه شو کړلی که زه د کمپاین چې دی زموږ کمپاین هر جمعې په ورځ موږ ځو نو رښتیا خبره ده چې هر جمعې په ورځ یو ولسوالۍ کې زیات کلي موجود دي موږ هر کلي ته نه شو تللی اوس موږ یو ښه مثبت فکر په دې کړی دی چې هر مکتب یو کمیټه لري. مونږ غواړو چې د کمیټې ولر او غواړو په دې کمیټو کې مختلف کسان دي، ځوانان کې کې دي، استادان کې کې دي، مدیران کې کې دي، بسیواده کسان کې کې دي. دا ټول دغه مې فکر دی چې دغه دفتر ته را دعوت کړم. هر جمعې په ورځ یو جمعه باید مونږ خپل کمپاین وکړو، خپله جمعه ته کسان را دعوت کوو، دوی ته مونږ سپارښتنه کوو، دوی مونږ پویو او دوی نه بیرته مونږ ریزلت هم غواړو چې تاسو په خپله ولسوالۍ کې کلي کې څه وکړه. ځکه د کمیټه کې مختلف کلیو نه خلک راځي، را یو ځای کېږي او کمیټه جوړېږي. دغه کمیټې ته مونږ وظیفه سپارو تر څو هغه کورنۍ په نښه کړي چې هغه کورنۍ کې دغه ډول ستونزې موجودې دي او د حل لاره ورته سره جوړوی شو او څه ډول دوی تشویقوی شو چې هغه بیرته مکتب ته لاړ شي. دغه مونږ په دغه طریقه نه مونږ خپل فکر کړی دی، انشاءالله په راتلونکي کې دغه برنامه.
اغلی افغان، یو مشکل چې دی په نورو ولایتونو کې چې مونږ کله خبرې کړې، د البته نجونې چې تر شپږم یا تر اووم پورې مکتب ته ځي بیا وروسته دغې نه مکتب ته نه پرېښودل کېږي د کورنۍ لخوا. د کورنۍ استدلال دا دی چې په لدې سن څخه پورته بیا نور استادان نارینه وي او دوی کورنۍ البته هغه څه دودونه چې تاسو اشاره مخکې ورته وکړه اجازه نه ورکوي چې دوی خپل نجونې هلته پرېږدي مکتب ته. په خوست ولایت کې راته ووایي چې څونه ظرفیتونه ایجاد شوي دی لپاره چا ته ښځینه زده کوونکي وکړی شي، ښوونکي البته وکړی شي تر دولسم او تر لیسې تر کچې دوی ته زده کړې ورکړي.
خوست اوس د هغه ولایتونو له جملې نه دی چې واقعیت ته ډېر استعدادونه پکې موجود دي، ډېر داسې خویندې پکې موجودې دي چې هېڅ سړی هیله تمه نه لري چې دغسې لوړې قدرونه دي په خوست کې موجود وي. ډېرې خویندې شته چې زمونږ د پوهنتون د تدریس وړتیا هم لرلی شي، مګر ستونزې مشکلات مو شریک کړل چې د کومو مشکلاتو له امله دوی نشي کولی. مکتبو کې مونږ هېڅ ستونزه نه لرو، په مکتبو کې زمونږ تر دولسم پورې خویندې دي چې تدریس ورکوي، مګر د ګوتو په شمار استادان به وخو چې هغه نارینه دي په هغه لکه تر دولسم سم یا یولسم سم کې چې هغه ځینې مضامین دي لکه کمپیوټر انګلیسي سره ډېرې زمونږ خویندې نبلدي ښایي نبلده دي او یا دومره وړتیا نه لري تر څو هغه د اوسنۍ نصاب کتابونه دوی تدریس کی. اوسنۍ نصاب ډېر پیچلی تدریس کتابونه لري، دوی نشي کولی چې هغه مخته یوسي. هغې دپاره تر څو دوی شاګردان ښه پوه شي نو مجبوري چې مونږ نارینه استادان ولرو. هغه یو دوه نارینه استادان پکې دي، مګر د دولسم پورې مونږ خزینه استادان لرو.
دا وضعیت یوازې د خوست د ښار پورې محدود دی که ولسوالۍ کې هم داسې کدرونه شته؟
نه، ولسوالۍ کې بیا مشکلات شته. ولسوالۍ کې بیا مونږ ډېری نارینه استادان لرو، بیا ښځې استادانې کمې دي. ځکه د دوی دپاره مونږ فکر وکړو چې دغه د انسان بنسټ تشکیلوي دغه صنفونه نه هم لسم یولسم، دې دپاره مونږ مجبوري نارینه استادان ولرو تر څو دوی ښه پوه شي او کمکور کې ښې نمرې واخلي او ښې پانځې ته بریالي شي. نو د دې په خاطر هغه نارینه استادان ډېر ورته
درتېرو کلونو کې مونږ البته د پوهنې وزارت داسې پروګرام درلود چې ځینو سیمو ته به البته خزینه ښوونکي لیږه زده کوونکي لیږلې بیا ښوونکي لیږلې بیا وروسته به لږ څه امتیاز ورته ډېر کړي. په خوست ولایت کې داسې نه شي کېدای چې له مرکز څخه تاسو د معرف ریاست سره خبرې کړې چې امکان د دې نشته چې داسې یو پروګرام هلته هم پیل شي تر څو وکړی شي هلته دغه ښوونکي وروستوي دغه سیمو ته چې هلته خزینه ښوونکي نشته البته لیسې تر کچې.
او دغه پروګرام په خوست کې مو یو د پونم سرلی سوا چې غلی سي ته دغه شګ استادان تللې لکه یو سات به خستو یا ریاضی فزیک هغه مضامین چې ډیر مشکل به و هغه د پاره به دغه استادان تللې دوه نفره تر نفره هر یو ښوونځی ته. مګر فکر نه کوم چې ټول ولسوالۍ کې او ټول مکتبونو ته دغه زمینه برابر شي وي یا دغه استادان تللې. مګر د ګوتو په شمار ښوونځی به چې د ښوونځی ته تللې دي فکر نه کوم چې ټول ولسوالۍ ته رسیدلې وي.
بلې، یو خو د ښوونې او روزنې برخه کې ظرفیتونه دي، د نورو برخو کې راته ووایي چې څونه د ښځو برخه کې ظرفیتونه ایجاد شوي دي په خوست ولایت کې او څه یو فیصدي پورې مونږ خپلواک یاست اوس؟
خوست کې واقعیت چې اوس مخ پر وړاندې خوست ولایت روان دی، زمونږ ډېرې دغه خویندې دي چې هغه نن بې تعلیمه وي، دوی اوس غواړي چې په مکتبونو کې ځان شامل کړي. یو ښه مثال موږ شپې لسایه دولی شو چې هغه خویندې چې تر نیمې ورځې پورې دوی وظیفو ته ځي، خپلې وظیفې اجرا کوي، بعد له وخته دوی غواړي چې پوهنتون ته لاړ شي. موږ د شپې په پوهنتونو کې مختلفو پوهنځیو کې خویندې لرو. مخکې به دغه خبره وه چې خور یوه ښځه یوازې د طب پوهنځی حق لري چې باید طب پوهنځی ووایي تر څو ډاکټره شي. یو خور یوازې کولی شي چې ښوونکي واوسېږي، مګر خوشبختانه اوس زموږ خور هر یو خور د خپلې خوښې وړ پوهنځی ته تللی شي. یو خور کولی شي چې د خپلې وړ پوهنځی ووایي، ځکه چې موږ په شخصي پوهنتون هم ډېر لرو، مختلف پوهنځی لري. په مختلف پوهنځی کې ډېرې زیاتې خوندې موجودې دي چې د ورونو سره یو ځای په یو کلاس کې ناستې وي، خپل درسونه مخته بیایي. او په مختلفو ادارو کې هم زموږ خویندې شته چې لکه مخکې مثال ورکړو چې زموږ دلته 15 ریاستونه دي، په 15 ریاستونو کې 15 موږ رئیسانې لرو، دا ویاړ ځای دی. او دغسې نور شخصي انجوګانې دي، په دا کې هم زموږ ډېرې خویندې کار کوي. او زموږ ډېرې خویندې دي چې اوکرایلیا کې ژوند کوي، د مختلفو ولایتونو راغلي دي، د خوشي زیات په پوهنتون کې د درس وایي. او ډېرې زیاتې خویندې د خوست ولایت چې په مختلفو پوهنځیو کې زراعت کې کمپیوټر ساینس کې
اغلی افغان که په دې اړه راته هغه پیشنهادونه چې البته تاسو لیدلې ستونزې کمی دي او هغه ستونزې تر ډېره حل شوې دي او دا تشویش نشته، د خوست ولایت اوسېدونکو ته څونه البته اطمینان ورکولی شي دې لپاره چې په راتلونکي کې به دا ستونزې نه وي، او دې لپاره چې خپلې نجونې او خپلې خویندې د ښوونځیو ته ولېږي؟
زمونږ لمړی غوښتنه هم دغه ده چې ډېری خویندې دا غواړي. زمونږ غوښتنه به ونه ښیم، مګر د ولس د خلکو غوښتنه به وښیم چې ډېری زمونږ خویندې په لرو پرتو ولسوالۍ کې مو د خلکو غږ اخیستی دی، د دوی غوښتنه هم اخیستې ده. دوی غواړي چې باید د تعلیم په ذریعه دوی هم ځان سنبال کړي. زما نه ډېری خویندې خپل راته ټلیفون کوي چې زمونږ کور ته راشه، زمونږ د فامیل سره دا خبرې وکړه، تر څو زم ته په قسم ته لوستې شم، لیک لوسته کړم. دغه اندېښنې هم ډېرې دي، ځکه چې مونږ د کومې موسسې طرف نه چې لاړ شو، یا د خپلې ټولنې طریق نه ولسوالۍ ته سفر وکړو، زمونږ د خویندو غوښتنه همدغه ده، دوی باید په تعلیم سمبال شي.
بلې، اغلی افغان د خپرونې وخت تمام دی. ستاسو په خپرونه کې ستاسو ګډون څخه ډېره زیاته مننه. آزادی رادیو درنو اوریدونکو دا و د یونی د نور بست یا شکست سکوت خپرونه، تر بلې اونۍ او بلې خپرونې مو خدای پامان.